پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې 14 د ماتصدی ویان زیا ودان او دوه نور همکارانی وژل دي. انډونیزیا د هغې مسافرلونکو الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلې چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکله دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مخکې د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د زیاودان او د هغه د دوو همکارانو د وژل کېدو په غبرګون ویلي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. د ملي اردو د 212 پامیل قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی او اته وسلوال طالبان یې وژلي. او د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پلازمینه کابل کې نن سهار په یوه 14 کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی زیا ودان په شمول درې تنه وژل شوې دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ودان نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتینه او سیمه کې د هغه مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو چې د په موټر پورې نخلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې پورس د څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان پلاس لرلو تورنوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې پیښې په غبرګون په خپل ټوټر باندې پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې د وینې تویول باید ودرېږي، کنه سوله به هدیرو او ویجاړو ښارونو او کلیو ته راشي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی دی. د دې قولي اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو په دې بریدونو سره چې دوه ځایه، لومړی د کندوز بغلان په لوی لار او بیا د کندوز تخار په لوی لار د طالبانو چک پاینټونه ویشتلي، ټول ټال 8 وسلوال طالبان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. د اعلامیې له مخې طالبانو په دغو چک پاینټونو کې د خلکو موټر درول او تلاشي کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه ده خودله. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په 8 له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو پر مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي څو د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې شپته سوارلی او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د انډونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لویدلې وه چې پکې ټول ټال 109 سوارلی وژل شوی وه. د امریکا د استازیو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکې اونۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازی ټید لیو په خپله ټوټر پاڼه کلي ټاکل شوی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي د دوشنبه پر ورځ د استیزا رسمي جزئیات خبره کړي. د لیو په وینا د ډونالډ ترامپ د استیزا مواد د استازو جرګې د اصول اتیا غړو له لوري تایید شوي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې اوس له واکه د ترامپ لري کېدا ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پال ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړیو ته په یو لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ترامپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرونو ویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. رویټرز خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د نیویورک ټایمز په شمول ډیرو امریکایي رسنیو مایک پنس ته د نږدې کسانو په قول ویلي نوموړی د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ وویل د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. جو بایدن هم د ترامپ د څرګندونو په غبرګون کې پرونو ویل ښه خبره ده چې ترامپ د ده د لوړې په مراسمو کې نه وي، خو بایدن ویلي په دې خوښ دی چې پنس د دې د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ هیواد یې له تایوان سره د تماس لپاره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیتونه پای ته رسوي. دا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې په وروستي یو کال کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د امریکا او چین په اړیکو کې ترنګلتیا ډیره شوې ده. د چین ولسی جمهوریت تایوان د خپلې خاورې یو برخه بولي او د خپلواکۍ لپاره د تایوان د هرې هڅې په وړاندې غبرګون ښیي. سره له دې چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، د ډونالډ ترامپ حکومت د تایوان ملاتړ زیات کړی دی، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت له تایوان سره په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیت چې د بیجنګ د خوشحالولو لپاره وضع کړی و نور پای ته رسوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیانو دوحه کې دویم پړاو خبرې پیل کړي او ویلي دي چې پرونی غونډه یې ښه فضا کې ترسره شوه. اروزګان کې یو شمیر سرتیري چې جګړه کې لاسته راوړنې هم لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي. انډونیزیا کې د هغې الوتکې ټوټې پیدا شوي چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، کابل کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې ریاست ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور همکاران وژلې دي. چاودنه نن سهار د کابل ښار اتمی حوزې کارتینا او سیمه کې شوې. د ازادي راډیو خبریال کابل را سره دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر ګران همکار. د دغه چاودنې نور جزئیات څه دي؟ چارواکو یې په اړه څه ویلې دي؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه له غرمې مخکې نږدې اتمی بجې د کابل ښار د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه چې لامل یې د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان او مدني فعالیت هم کوو ضیا ودان دی په دې چاودنه کې ووژل شو. دا مقناطیسي ماین و چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د ښاغلي ودان دوه نور همکاران هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي او یو بل ټپي دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دا حمله غندلې ده. د دې کمیسون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا نه پوهیږي چې څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کادرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. تر دې دمه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم شخص په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شوي طالبان په لاس لرلو باندې تورنوي. د کورنیو چارو د وزارت په اعلانیه کې هم راغلي دي چې د وروستیو پیښو په تور نیول شویو کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د طالبانو غړیتوب لري او د دغې ډلې غړي دي. دغه شان د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو کې تروریستي شبکې په کابل کې د هدفي وژنو په هدف باندې په کوچنیو ډلو تقسیم شوي دي او ورته پیښې کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي وو. ملودین صاحب کوم وړاندې چې تاسو موبایل د افغانستان په ګډون د کابل د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوي او نږدې هر ورځ د کابل ښار اوسیدونکو د ورته پیښو شاهدان وي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په یو وسله وال حمله کې وژل شو. له دې نه وړاندې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په موټر پسې په نخلول شي او چسپکی مې چاودنه کې وژل شو. لدینه وروسته د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالان په نخښ شول او وژل شول. که څوم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بیلابیل پیښو په تړاو یې لږ تر لږه لس کسان نیولې دي، خو تر دې دمه د سرنوشت په اړه څه نه وایي چې دغه قضیې سرنوشت کوم ځای ته رسیدلی دی او بلاخره د دوی سرنوشت څنګه کیږي. که څه هم د افغانستان د خبريالانو بیلابیلو ټولنو د خوندیتوب او د دفاع بیلابیلو ټولنو د دغه قضیو په تړاو باندې وخت نا وخت د سیړونو غوښتونکي شوي دي، ویلي دي چې باید په علني ډول باندې نیول شوي کسان محاکمه شي او دوی ته په دې اړه باندې ټول حالات په واک کې ورکړل شي او کومې سیړنې چې کیږي هغه باید له ولس سره شریک شي، خو تر دې دمه په دې اړه باندې وروستي جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې چې د کارتیناو په سیمه کې وشو د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان او دوه نور همکاران وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار چاودنه شوې ده، بیا هم پکې د عامه ساتنې یو ویان چې مدني فعال وو وژل شوی او دوه نور ملګري هم د چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال دوام لري چې همدا پرون دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان یو ځل بیا سره جرګه شول. دوی دویم پړاو خبرې پیل کړي او پرون ماښام دواړو خواوو وویل چې پرونی غونډې په مثبته فضا کې ترسره شوه. دا چې نور څه بحثونه شوي دي او دغه خبرې چیرته رسېدلې د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو بل خبریال له کابل را سره دی. ستړي مشي ګران همکار، د دغه خبرو جزئیات څه دي؟ پرون دوحه کې دغه غونډه څه ډول ترسره شوه؟ څه وایي چارواکي په اړه؟
دواړه لوري وایي چې د سولې خبرو د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې پرون هم اوږده بحثونه وشول، خو ښکاره دواړه لوري دې بحثونو نه خوشاله دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې دغه بحثونه مهم ارزیابي کړه او هیله یې وکړه چې دوام به پیدا کړي څو اجنډا په سم ډول ترتیب توحید شي او له هغه نه وروسته بیا هغه اصلي موضوعات یا د سولې د خبرو منځپانګه چې د هغوی ته دوی امت ته ولاړ شي. دواړه لوري د سولې د خبرو د اجنډا دغه بحثونه اوږده بولي او وایي شاید په یوه غونډه دوه غونډو یا هم درې غونډو سره پای ته ورسیږي او دغه بحثونه زمانګیر شي، ځکه د اجنډا ترتیب دې ته زمینه برابرې چې دوی خبرو اصلي منصبان کې تلاشي او لومړیتوبونه روښانه شي. تو بیا هغه مهم بحثونه چې د سولې د خبرو دي هغه منځته راشي یا هم خبرې په پیل شي او د سولې دغه اوسنۍ خبرې چې دي دغه پایله ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت او وزارت وایاندي ناجي انوري هم ازادي راډیو سره خبرو کې د پرون ورځې خبرې مهمې وبللې. اخي ارجابي کړه وایي چې په مثبته فضا کې راسره شوي دي او دوی دې خوښه دي. همدا ډول نن هم د دین صاحب د سولې د مذاکرات په دوام باندې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې دواړه لوري یعنې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت پلاوی او د طالبانو پلاوی بیا سره کینی خبرې کوي. څو د اجنډا د اوسنی بحثونه چې دي یو لوري ته سره ورسېږي، خو مهم ټکی چې دواړه لوري د پاس خبرې شي هغه یوې فایل ته رسیدو امیدواري ده. دواړه لوري سره خبرې کوي، موږ سره خبرې کوو یا نور کوم سره خبرې کوي. دوی دغه یو بحث مهم بولي چې د افغانستان د اوسنۍ مسأله چې ده یا اوسنۍ بحران او شخړه چې ده یوازینۍ لارې دغه د سولې مذاکرات دي چې د همدې لارې دوی دواړه لوري غواړي چې وي پالې سره ورسیږي. او د دې ځل خبرو په اړه باندې هم دواړه لوري نظر دغه دی چې دوی غواړي تر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. داسې یوه پایله چې لکه بلې په افغانستان کې دغه روان بحران یا ناورین یا جګړه چې ده پایله ورسیږي.
ډیره مننه. کور مودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې دوه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچانو د پرونی غونډې حال راکوه. دواړو لوريو په ورته الفاظو ټویټونه کړي او ویلي دي چې پرونی غونډې په خفزا کې تر سره شوه او پریکړه شوه چې دغه غونډې به همداسې دوام کوي، خو لا هم معلومه نه ده چې د خبرو دا پړاو به څو ورځې وخت نیسي. افغان چارواکو ویلي چې اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په دغو خبرو کې به یادیږي او بحثونه به پرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1280 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوري. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د آریانا هوایی شرکت مسؤلین د دغه شرکت د عوایدو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره هم دغه شرکت 3,400,000 ډالر عواید ترلاسه کړي دي. د نوموړي په خبره د دغه شرکت د عوایدو د لوړېدو یو لامل د لګښتونو کمول او سپما وه. د یادونې ده چې دغه شرکت په تیرو کلونو کې د مالي زیانونو خبره کړی و. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایی شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د میوو 1,322 تجربه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د بڼوالو د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ دی. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جوړ شویو بڼونو ترڅنګ بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم نیول شوي او د بڼوالۍ اړوند توکي او کیمیاوي سرې هم پرې ویشل شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي هڅه کوي چې په یاد ولایت کې په مسلکي ډول د میوو بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملي او نظري زده کړو زمینې برابرې کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونې موندلې چې پرون له پلازمېنې جاکارتا له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. دغې بوینګ 1,030 ډوله الوتکې د اتو عملې په ګډون 28 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته چې دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. نوري صاحب، ستړي مشئ، د دغې موضوع جزئیات څه دي؟
بله لوجین صاحب، د اندونیزیا د دغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې تقریبا 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د اندونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تاجانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه خریدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې عمومي. نوموړي د دغې پېښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې دومره ویلی شي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. البته د پلټنې او ژغورنې په مخکنیو عملیاتو کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان هم موندل شوي وو. د اندونیزیا د ویجیایا د هوایي شرکت له دغې 1,030 ډوله الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبه په سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمېنې جاکارتا له هوایي ډګره له پورته کېدو یوازې 4-5 دقیقې وروسته تماس پرې شو او د رادار له کرښې ورکه شوه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې سیګنالونه وموندل، د اندونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزونو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار تلیدش انټرنټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په 1 دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3,350 متره پورې لوړه شوې وه. ویل کېږي دغه بوئنګ 1 الوتکه نږدې 8 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترې کار اخیستل کېده. خو په اوس وخت کې د بوئنګ همدا 1 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډېرې الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل یعنی ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. هغه الوتکه چې د دې مخکې په اندونیزیا کې د الوتکې د راغورځېدو د تر ټولو لوی پیښې سبب شوې وه. په 2013 کال کې د دې هېواد د لیون آیر د هوایي شرکت بوئنګ 1 نوي ماډل یعنی ماکس 8 ډوله الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل شوې وې. بل لودین صاحب
ډېره مننه. همکار مو نوریاس نوري وو چې ویلې اندونیزیا د هغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې او پکې د مړیو پاتې شونې موندلې چې پرون له پلازمېنې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خبرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پاڼې آدرس دی. ورشي خوخه کې تاسو هم مینوال شئ او دا پانه ملیونونه مینوال لري. روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د طرفګانو په ورکل کې درغلي کیږي. دغلته د پوسټو او قرارګاګانو په کچه یو شمېر قومندانانو ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې تر سره کړي، بریاوې هم لري، خو تر اوسه پورې طرفه نه ده ورکړل شوی. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په اورزګان کې د پوسټو ځینې کمانډانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې شوي او ترفیعګانې هم نه دي ورکول شوي. په دې کې چې ځینې برحاله او ځینې یې له دندې لرې شوي ادعا کوي چې د دې ولایت په امنیي قمندانۍ کې اداري فساد د دې سبب شوی چې رتبې لوړې نه شي.
یو 15 مینه دا باندې پټاو شوي دي، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
دادو تلویش کلن سید شادی چی نظامی رتبه لومړی ساتن من دی او پا تورجان مشور دی. نموڑی وای دا پولیسو پا لیک که تریوی لسیز زیاد وقت تیر کردی او دا پوستو او کرارگا کماندان پات سوی دی. سید شای چی دا بدن زینی برخی معلول دی وای 15 زلی پریزان مرگی بریدو نسوی او لگرو ماین 14 هم روغ و تلی دی. دای چې اوس هم د پولیسو د یو پوستي کمانډان دی ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د دې تر لاس لاندې وو اوس یې رتبې تر د لوړې دي. سید شاهد کوي چې د اورزګان په امنیه کمانډانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبان دپاره کار کوي. نقش نشانی دی په دې کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسیږي، ولی ولو دی پر د مخکې کارم چې کړی دی چې د دولت د لیکو څه وغواشي دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اورزګان د امنیه قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اورزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په شعر کار کې. دا ګرد دنیا ته خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې 15 میرزا محمد دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېدک سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړي وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د کمانډان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دی او ترفیع نه ده ورکول سوی، بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
زما په دغه 1 کال 8 کاله کېږي چې زه بس نه لرم. ترپیا مینا دا کړی دا زموږ ترپی چې د روزګان د ولایت ګرد پر خیر پر خالاج نو راغه چې څوک وظیفه اجرا کړي دا نظامی خلک هغه ته پاملرنه نه ده سوی نه چا ورته کړی دا د اوس خلک چې دي دا ګرد یا پر رشوت پر رشوت دي چې پر رشوت ورنه کې زه رشوت نه سم ورکول.
میرزا محمد له مرکزی او ولایتي ادارې غواړي چې دوی ته د حقوق ورکړي. هغه وایي حساب دي ورسره وسي، که یې خدمت کړی وي ترفیع او بس دي ورکول سي، او که یې نه وي کړی حساب دي ورسره وسي. د اروزګان د امنیې قمندانې له چارواکو سره مو د دې افسرانو د شکایت په اړه تماس ونیوه، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. خو تر دې مخکې د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد منلې وه چې د دې ولایت په پولیسو کې اداري فساد شته، او د شته نامنیو یو سبب هم همدا فساد او د خیالي پولیسو موجودیت دی. شیرزاد ژمنه کړې وه که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونه نیسي نو دنده به پرېږدي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم له غزنی درته یوه جالبه کیسه لرو. عزیز الله اوس د سړک پر سر نه بلکې په سړو خونو کې بېوزلو ماشومانو ته درس وایي. عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته یې له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې. د ده ډېر زده کوونکي ماشومان او د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلني دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدورۍ کوي. عزیزالله قادري تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
ملالۍ تقریبا 8 کلنه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو وروڼو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي، که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه 2 کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډېر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه‌یي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ورپر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري. قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي.
لاسنیوی زموږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري، تجاران دي، هغه زموږ سره کمې کمې مرستې کوي.
د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر 300 تنو رسیږي چې عمرونه یې له 8 تر 18 کلونو پورې دی. 15 تن نجونې هم پکې دي. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کار نه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په ښه خوا وربدل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 بجې دي. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل د نننۍ چاودنې په غبرګون ویلي چې د خلکو وینې تویول باید ودرېږي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د عامه ساتنې د تصدۍ د ویان زیاودان په شمول د دوو نورو د دریو نورو کسانو د وژنې په غبرګون پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې زموږ هم نسلي وژنې او د حذف په مخته وړلو سره یې راتلونکي ته هیله مند دي. زیاودان او د هغه دوه همکاران نن په کارتینو سیمه کې په یوه چاودنه کې وژل شول. ارګ ماڼۍ هم په یوه اعلامیه کې دغه پیښه غندلې. د ملي اردو د 212 پامیر قلي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو په بمبار سره اته وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ژوبل کړي. طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 138 الوتکه پرون له رادار ورکا او په اوبو کې ټوټې پیدا شوې دي. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړې چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا شي. او د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېد. اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې چې تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړي پروګرام نور بس دی وړاندې کړي. ملالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډېر مننه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خبرونې نور بس دی ته شرغ لست.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زموږ علي بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیم خانو کې د کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لمړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. ببرکزی صاحب همداراز لمر سره پر لیکه دی، له دوی سره به د خبرو پیل وکړو. مننه ببرکزی صاحب، لمړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ راډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لمړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې ووایاست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه باید عرض وکم چې متاسفانه تیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده، په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کېږي مستقیم یا غیر مستقیم د هغې حادثې په هغه حادثه کې د یو ماشوم څو حقونه نقص کېږي، که دا یتیم کېږي، که دا زخمي کېږي، که دې ته معلولیت ورپېښېږي، او که دا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کېږي، او که دا بې ځایه کېږي، یعنې په ټولو کې زیاته صدمه او زیات تاوان ماشومانو ته ورسېږي. متاسفانه په تېرو کلونو کې همدا اوس هم چې روان دي، ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنونکي اوازې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه اوازې پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایي شته چې د 10-12 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هېواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین یې د لاسه ورکړي دي. ځانې ماشومان په دې اتمحانو کې داسې هم شته چې یو والدین یې د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ نه یې مثلا کورنیو دوی دې ته اړ بسلي دي چې دوی ډوډۍ نشي ورکولی یا نفقه نشي رسولی یا د ښوونې او روزنې هغه امکانات چې دی نشي برابرولی دوی دولت ته ورسپارلی دي یا دغه یتیم خانو کې په اصطلاح دوی شامل کړي دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هېواد کې. ځینې یتیم خانې د دولت یعنی دولتي یتیم خانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومان دپاره وي متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته، او په ورته توګه نور دغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقیږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د ځینو حوادثو او د ځینو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي وي. بلې
ببرک زی صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یعنی یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,600,000 کوچنیان یتیمان دي او په بیلابیلو ځایونو کې د خپل ژوند شپې او ورځې تیروي. ببرک زی صاحب، ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی په ځانګړې توګه د نجونو؟
دغلته په روزنتونونو کې ما مخکې تاسو عرض وکړه، هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي یعنی دولتي روزنتونونه دي. مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا نورو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتون شته نه، په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کېږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې ښځینه معلمینې چې هغه د ماشوم سره فیصله هغه برخورد لږ توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري مثلا هغوی په ځنه کړه وړه په خپل اختیار کې نه دي متاسفانه. هیڅ یو روزنتون نشته، نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته نور په ټول هیواد کې. حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري لکه یو پایواز په توګه لکه یو دستیار په توګه دغه څه ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه توانېدلی چې دغه یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو د تودې خو اصلا د لرګیو د بخاریو نشتوالی مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول، او دغه څه په ځینو کې مثلا دغه راپورونه شته دي چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی بلکې ښه دی ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفه زده کړو لپاره په دا چې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفه زده کړو امکانات ندی برابر شوی د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره، مثلا ندی داسې پمکنی ولی ندی، ولی په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه‌ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغې مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي یا مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولی یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیگل د روزنتون لپاره شرایط لږ سخت دي، یعنی په اسانۍ سره سړی نشي کولی چې دغه ته لاړ شي. ډېر رسمي مراحل لري، ولی کله چې بیا فارغېږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف له مخې، هغه څوک چې اتلس کاله تکمیل کړی نه وي دا ماشوم دی. نو یو سړی چې اتلس کاله یا ورځ کم اتلس کاله چې تکمیلوي، نو پرون دی ماشوم، نن د اتلسو کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري، دی بېرته د اوسېدو ځای ونه لري، یعنی هغه یعنی د ماشومتوب د دورې نه یوه ورځ تېره شوې ده، مثال خبرې، دی بېرته د ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د اتلسو کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یوه لویه ستونزه ده چې دغه ماشومان به چېرته لاړ شي، په خاصه توګه د جنکو دپاره. په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې مثلا یو جنکۍ چې وړې دي هیڅوک نه لري، هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوي دي، دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي، لوی کېږي، پیغلې کېږي، د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې اوي یا مثلا اوولس کلن شي، بیا دلته دا مور هم پیدا کړي، پلار هم پیدا کړي، ترم پیدا کړي، هر څوک د دې دی هغه دپاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه، چې هغه یې بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي، د چا سره ورکول کېږي، په دې باندې کوم ځای ته ځي، آیا دا خلک مسوون دي نه دي مسوون، دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی. پروسه یې لږ سخته ده، بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي. په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوري څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي. دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي. دوی په څلورویشت ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري، په اصطلاح هغه یا شوې باته لري د دوی د خرڅ دپاره. دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي، دا بس کېږي نه، ولی په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې زیات وي د هر یو شاګرد دپاره، که هلک وي که جلۍ وي، پنځه اتیا افغانۍ، بیا یو څه شی کېږي. ولی یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه عشه او عباته او خوراکي توکي قرارداد کوي، دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسوخ خلک دي، هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی، او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې، د مینیو له مخې، هغه څه چې په مینیو کې دي، هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره، هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي. په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده، په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي. پخوا لږ څه ستونزه موجوده وې، ولی اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده، ماشومان د دې ناراضي دي. ولی په ځینو مواردو کې چون ما مخکې هم تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي، معلمین، هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي، دغسې یو سړی د نشتوالي پښتون کې دی نه وي، بیا لږ ستونزې هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې، په یو مکتب کې، په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړې کوي، هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي. متاسفانه د درسې روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي. نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د دغه روزنتونونو په هېواد کې دی. په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي، ولی په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتوالي له امله بېخي روزنتونونه نشته، کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي، چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنۍ او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپله د ځینې کورنۍ سره د دوی لیدل، کاته، تماس او رابطه دغه شان محدوده وي. بله،
ډیر مننه بابرکزی صاحب. زما یو بل پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وی روزي یا د دغو روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، آیا دا پروسه امکان لري؟ او بل دا ډول کوچنیان چې خلک په فرزندي اخلي، آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع د هیواد د افغانستان د سرپرستۍ د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري، څوک کولی شي هغه د دولت سره، د یو محکم باصلاحیته محکمې سره، د پولیس سره، د سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بکګراوند یا یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی، او هغه بیا په هره میاشت یا په معین وخت کې پولیس ته یا محکمې ته د دغې حال ورکړي، د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولی شي. ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلک د روزنتونونو نه خو داسې ګزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونه څوک واخلي، ولې د ځینو شفاخانو نه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلي دي یا تللي دي، بیا په دغه څه مواردو کې ځنه خلکو مراجعه کړې ده، ولې هغه هم د سرپرستۍ د قانون له مخې چې هغه بیل باس دی د هغې له مخې زیاتره خلک غواړي چې ځان ته هلکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي، طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بله
بابرکزی صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو نجیب الله بابرکزی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې دغه کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته څه ډول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي؟ احمد زئی صاحب، خبرونه ته شرغ لاست.
ډېر زیات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې هلي تاسو او تاسو د خبرونه قدرمن میلمه او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب، له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دغو کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي؟ ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست.
ډېر زیاته مننه. تاسو پوهېږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه را په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یسو، او دا جګړې دې باعث ګرځېدلی چې تر څو پرې موږ په خپل ټولنه کې هغه ناخوال مهم سر دی په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینهو باندې ده. اوسا کې هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ قدر او ډېر نازولي ماشومان له ګڼو سیستم کړي دي، او د کارونو یا شاقه کارونو کول دي چې کومې له نهایت مجبوریت او د فقر نه لپاره دي.
احمد زئی صاحب،
خپل ماشوم کار کوي.
بله، ډیره بخښنه دی تاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. قطع کیږي که تاسو یو داس ځای کې یاس چې سیګنال سم سي د ټلیفون مهرباني وکړي.
زه هیله مندم چې اوس کوم درې څه سم حسابي وي.
بله، اوس سم سو
زما راکړم لري
مهرباني وکړي.
نو یو مهم ارت دی هم دغه ماشوم دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي په ټوله کې، په ټوله نه کېږي چې اقم د یو فقر له وجې نه رامنځته کېږي، او بالاخره کورنۍ څه هغه کوم عاید لري، هغه عاید ډېر کم دی، دوی کار کول تاسي. بل اړخ، زموږ هغه ماشومان چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستانو د لاسه ورکړي دي، دوی بې سرپرسته دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم که یې ساتي کاکا ماما یا بل یا داسې د کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی بیا مجبور کېږي چې کارونو ته واسطې دوی باندې ظلم کېږي، دوی باندې ډېر یعنی د جبر کارونو ورباندې ترسره کېږي، دوی بل خلک د ټولنې قرباني کېږي. دا موږ دوی ته څه کله لاسرسی پیدا کوو؟ زموږ هڅه هم دا ده، زموږ غوښتنه په ټولنه کې هم دا ده چې که تاسو دا شان ماشومان وینئ، موږ ته راورسوئ تر څو موږ دوی په روزنتونونو کې وساتو. د روزنتونونو په برخه کې زه به تاسو هم څه مهال شاوخوا تقریبا لز در تن ما شمان اینجونی هم حلکان در افغانستان گود گود که چه مونگا فعال رو دانتونون لرو دوی ساتنه کیگی و پغزه که دوی پالنه کیگی او تا سیدی دار در کمز پروزن تنونه که منگه خوشبختانه بیرسیم چه یو دیر که فضا را مسئل کرده یعنی دی دیر خو کورانه یو نمه چه خبر کوالی سی مهم چه یو که فضا را تر مسئل سویده دی دیر که جوان داری دیر که امکانات متبره بر کرده حتی مدد است در امکانات سنن دی زون پکچی دی دمگو غزه و د افغانستان نور ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټول ولایتونو کې روزنتونونه لرو په غزه کې د دوی لپاره د ښوونځي زده کړې چې لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پرې ده زده کړې ورته برابرې شوي دي د فریو هروي زده کړو موضوع ډېره مهمه ده چې فریو زده کړو چې کوم ټیک ته ستاسو ډېره مهم وه اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع او ترڅنګ دغه د بهرنۍ ژبو زده کړه د کمپیوټر زده کړه د دوی د روغتیایي چارو پالنه ده د دوی د سپورت موضوع ده دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې بل روی دوی ته هم برابر شوی دي دوی له قانون لاره نه تر اتلس کلنۍ پورې موږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر دا کومه خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري ډیر خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړی ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر مونستر سره کې ځین مشان سره چې ګوري نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ د روزنتونونو لږه قدرمنو ماشومانو سره یو ځای دوی نوشیجان کوي او تر څنګ دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیری د دوی لپاره خاص اکاونټونه جوړ شوي دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نور مرستې څوک نقدي مرستې کوي د دوی هر یو اکاونټ دی د دوی لپاره هغه اکاونټونه د خاص پاملرنې خپل ولسمشر لږه یعنی نظارت کوي او پښتنې کوي تر څو په دوی پیسې سیوي چې دوی هغه کله چې د روزنتونونه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډګرنه وي یو شی ورته وي تر څو چې دوی کله روزنتونونه وځي دوی دغه اکاونټ کې کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړې ترسره کړې ده د ښوونځي سند د فراغت لري دا هغه ټول مسایل د دوی سره ډیره لوی مرسته کوي مګر اوس کومه پاملرنه سمو ولسه جلالت مآب رئیس جمهور ته لري دوی معرفي کیږي ځینې پوهنتونونو ته چې په دې پوهنتونونو کې چې موږ تړونونه ورسره لرو چې تر سکرنې نه به ورسته په دې ماش به یو څنګه ماش به هم لري په پوهنتون کې به کار کوي او تر څو شپې پخې کې به دوی هغه ځای کې به زده کړې هم کوي یعنی د پانتون سند به هم دوی ترلاسه کوي سره هم ډېر مهم او اساسي ټکی ده او د انجونو په برخه کې چې موږ یو ډېر نامتو او ښه پانتون ته لرو په نوم د مورا له هغوی سره یو تړون لرو او انجونې هغه ځای ته معرفي کېږي د کانکور د لارې نه دوی هلته بریالي کېږي چې اکثر انجونې اوس هلته په غځای کې زموږ تپ پوهنځی انتخاب کړی ده او دوی په خپل کې انشاءالله زموږ د هیواد ډاکټر سیبانی وي او دوی په دې کې لایلیه دي ټول امکانات زموږ د وزارت له خوا متفره هم سوي دي او دوی په غوږ کې یعنی په وړیا توګه به درس وي یعنی ټول امکانات موږ ته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته لایلیه د ټول درسونو ته برابر سوي دي یعنی دوی کله چې هغه دي په انتون نم فارغي کې یعنی دې په تړمنه ځکه چې په غوږ کې دوی دې ته اړتیا نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړ کې دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بل اخره ځای ته بیا ویداري کې یا بل اخره د کارمندانو د پاره ته کار وکړي نو دوی سره د لری نام خدا تک او د هر اف دوی پر دې نو څه کوي چې خپل خپل ځات یو خجوند او کراتلم کې جوړ کړي
مننه احمد زئی صاحب پر شمه معلومات مزمور اوریدونکو ته ورکړل په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې دنجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري
یقینا چې آمار شته ده خو دغه مهال ما سره په کاش زما سینه خبر وي خو ما به انشاءالله تاسو دقیق آمار بخښیو لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو ما تما کلک فرصت ولده ما به انشاءالله در مربوطه برخی نتاسو در مار رخیصیو لیکن پرت مجموع که ما تاسو ویلی چه لز داره تن ما شمان منگل رو چه اینجونی احوال کندی او خواره داده چه اینجونی یو غش میر اینجونی دی چه پدی روزان ترونی که یعنی در فضا دیده نستده چه منگو ویو چه نه اکثریت حال کندی او در فضا جوره سویده ناری نو دی پارده نه مخواله انداز ته او ډیره فضا ډیره پاک فضا ډیره افغانی فضا یا اسلامی فضا د انجن هم جوړه ده نه سه وی فضان ناراحت احساس کی او ګوکه دیزان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا فضا نه سه دی د خفزا دی په جوړه سره ده.
احمد زی سیب تاسو د لوړو د کړو خبره هم وکړه او همدارس د حرفوی د کړو خبره مو وکړه انجونو ته په ځانګړي توګه تاسو مشته وایست چې انجونو ته څه ډول حرفوی د کړو ورکول کیږي دا چې لوړی د کړې کوي بیا په هنتونو ته لیږل کیږي هغه یوې خواته او حرفوی د کړې څنګه دي
من خو په مجموع کې څو مختلف رشتې لرو هغه د هر چا کوم رشته خپل ځان ته انتخابوي او کولی شي چې خپل ځان پکې بریالی ویني او کوم خپل ځان داسې یو څه ویني چې بلاخره ما راتلونکی په دغه برخې کې په دغه رشتې کې به ډېر څه وي د دوی لپاره مخصوصي ډېر دوی کوښښ د حیاتي لپاره چې دوی حیاتي زده وي او چې اوس مګر نوې یو رشته چې اوس د آرایشګري ده هغه هم خیر سره د افتتاح په حال کې ده چې دوی دې میلاوال دی روزن تورونه نه بلکه دست مونگه ده ماندنه بس هم ده چکتره اینجونه او خیزینه وی ده خیاتی و گلدوزی او ده آرشگری ده پارکه ده پارا دوی دیر میلاوال دی او دیر کوخش دیده هم ده بخشی ده پارکه بلکه دوی ده نورو رشتو چیز مونگه نورو رشی هم دی میلا لری هم اقلیت که دی اکثریت هم ده بخشی ده
شه احمد زئی صاحب ډیر مننه بلخ پښتنه می دغه د چې کتاس په دې اړه معلومات لري ځکه چې شایده برخه تاسو سره تړاو نه ونه لري خو د نورو وزارتونو سره او د نورو ادارو سره په تړاو د ډول خلک چې غواړي کوچنیان واخلي په فرزندي باندې هغه د پښتنه می مخکې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کوچنیانو د برخې مسؤل څخه هم وکړه د دغه کوچنیانو برخلیک څنګه وی خلک آیا دا ډول کوچنیان په فرزندي اخلي او په دغه کوچنیانو کې خلک هلکان ډیر اخلي کنجونی
اخه دا یو مهم باز دا چې په تیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او په تیرو کلونو کې چې موږ د قانون اخلي په وخت کې یو څه غنی هم نه وو سونه مودلو دي لیکن ما پوهم چې تر اوسه په خصوصي ډیره وه هر څوک چې خپل مسئولیت زه په روزنتون موضوع کې غواړم ووایم چې د ماشوم د وخت سره ولاړ دي لیکن اوس د دې ډاډ کوم چې دا موضوع نشته ده او که څوک غواړي د یو ماشوم په شکل د فرزندي وخت نو دلته موږ دا موضوع راجع کوو محکمې ته اگر هم په لومړي کار کې مخکې له دې چې محکمې ته ولاړ شي د محکمې حکم ګولرو د ماشوم کورنۍ سره لومړی هم ډېر کوم غړي
بلې احمد زئی صاحب تاسو ژغ قاتاسو
هیلمن دیم څه سوي وي موږ مهم شرط د کورنۍ موافقه ده چې په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې تلري د ماشوم فرزندي ډول وي تور کی نو کورنۍ رضایت بلوده بیا موږ په دې اساس به دا موضوع لیږو محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صدروي او موږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې د ماشوم ورکول کیږي کوم کس ته کوي او اوس اگر چې دې موضوع دومره غوښتنه نسته ډېره په ټیټه کچه باندې ده ډېره په ټیټه روزنه څوک اوس نه غواړي دومره که غواړي موږ چې دغه کوم تایم مراحل د محکمې ده ورته وایو بیا دوی پوهېږي لپاره چې ځینې خلک یې که غوښتنه هم کوي هغوی په پخواني فکر باندې دي څه ګواکې راسه او یو ماشوم ده راسه وګوره خوښ که لکه څه څوک میوه اخلي څوک سترفري او شی اخلي په خوا کې دغسې یو موضوع په تېرو کلونو کې چې اوس خوشبختانه منګا په دې برخه کې غنی قوانين لرو د قوانين لاخه منګا غنی اوس دته یعنی منګا مخصوصا په محکمې مثلا او قوانين ورته تشکیږي دا داخل کې انصراف کوي او نه کوي
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه احمدزی صاحب. اوریدونکو تاسو د عبدالفتاح احمدزی صاحب خبري اوریدلې. دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر وو بجو خبريږي. ازادي راډیو شاوخوا 15 میاشتې مخکې د شذو لپاره ځانګړي پاڼې پرانستې چې په دری او پښتو ژبو خبريږي. د ازادي رادیو په دې ځنګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پاڼې لاري به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم تاسو لیدلای سي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rferl.org او د دغو برښنایی پانو پته د pa.azadiradio.com/women. اوس هم د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.